ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په خبرونه کې د سر موضوع په کورمه کې روانه هغه جګړه ده چې پکې د وجل شو شمیره وړه شوې ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم په دې خبرونه کې مدر تراوړي دي. کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمه او نړۍ د حالاتونو به خبر شي. خو اول خبرونو لورزو بوریوال کاکړل.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی دی. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستان د افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي او د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دا د اسرائیل زموري دي چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کورم کې د روانو شخړو پر ضد په پېښور اسلام آباد کې احتجاجونه سوي دي. د اکتوبر په 9مه سوي احتجاجونو کې شریکو خلکو پر حکومت او سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې په کورم کې د شیعه او سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې د مخنیوي لپاره کردار ادا کړي. د احتجاج یو ګډونوال او د کورمې اوسېدونکي فات خان مشال رډیت وویل
دا څلورمه پنځمه ورځ ده چې سکولونه هسپتالونه هر څه متاثر دي. نو موږ د حکومت خپل مشرانو ته خاص کر سوال کوو کای مو ته را پدی کای غوی ته را پدی ته چوک جنگ دوا کای چوک جنگ غوړي هغه د لوړ شي بل چې ته د لوړ شي مو ته دلته کور می کې جنگ جګړه ما جوړی.
دا په داسې حال کې دا چې د پولیسو او ځایي انظامي په وینا په کورم کې د اکتوبر له 15مې په روانو د فرقې ځنښتو کې تر اوسه لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او تر ډیر سو زیات ټپي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د امن لپاره پیل شوې جرګه دوام لري. د اکتوبر په 9مه د پیل شوې د جرګې مشران وایي چې په درو ورځو کې به داسې پریکړه کوي چې ورسره په سیمه کې امن پر ځای شي. دوی وایي حکومت ورسره په وار وار په لیکلې بڼه ژمنې کړي دي چې په سیمه کې به یې امن پر ځای کوي، خو د دوی په وینا هلته لا هم هدفي وژنې او نورې ناامنۍ دوام لري. دا جرګل هغه وروسته را بلل شوی چې ناسرګند وسلوالو د اکتوبر پر شپږمه دوه ځایي کسان په هدفي برید کې ووژل. حکومت او امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي د خیبر راجګال سیمه ته 900 کورنۍ ستنې کړې دي. د یادې ادارې د خیبر ضلع مشر غنی خان د اکتوبر پر 9مه مشال رډیو ته وویل دا کډوال د تیرا کوکې خیلو او راجګال درې ته ستنه شوي دي. دوی ویل چې دا 900 کورنۍ د روان کال د سپتمبر له 23مې بیا تر اوسه تللې دي. نوموړي پخلی وکړ چې هلته نه تر اوسه روغتون شته او نه هم سکولونه بحال سوی دی. د پوینا دا کارونه به د ژمي لرا تیردو ورسته کوي. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د اکتوبر پر 9مه په اسلام آباد، کراچي، لاهور او ملتان کې د سویو احتجاجونو پر مهال د پاکستان دا پریکړه غندل سوی چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته ستنوي. د احتجاج ګډونوالو د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې بشري حقوقو ته درناوی وکړي او په زور د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د نگران حکومت لخوا په ملکي میشتو قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل شوی وخت سبا پای ته رسیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دا د اسرائیل زمواري ده چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. جیک سولیوان دا څرګندونی د اکتوبر پر 9مه پر داسې مهال کړی دي چې په فلسطین کې د عامو خلکو د وژل کېدو پر ضد احتجاجونه مخ پر زیاتېدو دي. د امریکایي ولسمشر جو بایدن پر حکومت په داسې وخت کې فشار زیات شوی چې ویل کېږي په غزه کې د وژل سویو شمیر زرګونو ته رسیدلی دی. د ولسمشر بایدن پر اداره د دې سپیناوي لپاره ټینګار کېږي چې له اسرائیل سره د هغه کلکه مرسته باید دا معنی ونه لري چې هغوی څه کوي نو هغه دې ومنل سي. جیک سولیوان په یو شمیر ټلویزیوني مرکو کې ویلي چې دوی له اسرائیل څخه د بشري مرستو، د ترهګرو او عامو بېګنا خلکو په منځ کې د توپیر کولو او د هغوی د پوځي عملیاتو د هدف په اړه سختي پوښتنه کېږي. اورستای خبر د لوبو. د کرکټ پانړیوال کپ کې نن افغانستان له سرلنکا سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د کابل پر یو او د پېښور پر یو نیمه بجا د هند په پوري شهر کې پیل شي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول ک تر پای را سره مل پاتې شوې ځنې دا مهم مطالب هم وری. په کورم کې د شیا سنی ډلو ترمنځ روانه جګړه کې په تیر یو شواروس کې لس نور کسان وجل شوي د دیر شو پورې یو بل دی. په پېښور کې په دې اړه مظاهره شوې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه سیمه کې امن راولي.
اوس ول حکومت نه مونږ پر پور مطالبه کوي چې فورن د لاړ شي آلته دا روډونه د امن آلات جوړ کړي ماحول دا جوړ کړي.
په کراچۍ کې خزو او د عورت مارچ په نوم باندې د افغان کډوالو په اړه باندې مظاهره کړې. او په خیبر پښتونخوا کې د یو راپور له مخه په تیرو لسو میاشتو کې د سکولونو نه 15,000 پورې زیات استادان غیر حاضر پاتې شوي. په مومندو کې یو کس وایي چې دغلته استادانو هفتواره نظام جوړ کړی.
سسٹم ځان له جوړ کړی دی استادانو یو سیرا مطلب ځا چلو لس 1500 ته ډیوټي کول لس 1500 ضروري کوم.
خبرې سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی
او کورما کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ د خبرونه تاسو روزانه په زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ. او که غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونه ګړی په ګړی او لمحه په لمحه خبر پاتې شئ نو زموږ ټولنیزو پاڼو ته لاړ شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ستاسو پام راګرځوم. په کورمه کې د شیا سنی ډلو ترمنځ په تازه نښتو کې له دواړو ډلو لږ تر لږه لس کسان مړه او تر دیر شو زیات ژوبل شوي دي. د پولیسو او مقامي خلکو په خبره دا تازه وجنې او ژوبله د ګل په شپه په کنج علي او غور ګړی سیمو کې پر یو بل د شو بریدونو پر وخت شوي. د پولیسو او چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته په 13 اکتوبر ویلي پرون جګړه په بشارو خوار کلی بالشخیلو سدا مرغی چینا مسعود آباد سنگینا ابراهیم پیواړ او تریمنګلو کې هم شوي خو نقصانونه زیات په یادو سیمو کې اړولې دي. نور تفصیل تاریخ ورګزیناور.
په کورما کې د شیاسونی ډلو ترمنځ په تازه خطو کې له دواړو ډلو لږ تر لږه لس کسان مړه او تر دیر شو زیات زخمیان شوي. د پولیسو او مقامی خلکو په خبره دا تازه وژنې او ژوبله د ګل پشپه په کونج الیزو او غزګړی سیمو کې پر یو بل د شوي بریدونو پر وخت شوي. د پولیسو یو چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال رډیو ته په 23 اکتوبر ویلي پرون جګړه په بشرو خوار کلی بلشخیل سدا مرغی چینا مسعود آباد سنگینا ابراهیم زو پیواړ او تریمنګلو کې هم شوي خو نقصان زیات په یاد سیمو کې اړولې. په جګړه کې د وجل شو شمېر تر شلو زیات خودلې کیږي خو چارواکي یوازې د لسو تنانو تصدیق کړي او وای دا امکانات شته چې ځاني زیان زیات شوي وي خو افغانې ډېری دي نو یقین ور باندې څوک نشي کولای. بلخوا په سیمه کې مقامی خلکو له یوې اونې روان جنگ د ودریدل لپاره غږ پورته کړي او ویلي دا هیڅ کلب د دوی په ګټه تمام نشي. د الیزو ناصر حسین وای کله چې یو شخړه په مذاکراتو حل کیږي نو جنگ ته بیا څه ضرورت دی.
امن ترقی دی، امن خوشحالی دی، امن کامیابی دی، جنگ جګړې دی وی مسالې حل نه دی. نیلسن منډیلا والا خبر دی چې دا بیسټ ویپن از ټو سټ اینڈ ټاک. اټولو کې خو سولوشن د جنگ جګړو هغه خپل منځ کې نستای دی. راڅو خپل منځ کې کینو یو جرګاو کو ډیسټریکټ لوور باندې اهل سنت او اهل تشی والا صدا خپل مسالې په خو مینی باندې حل کو.
په 23 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې د سنیانو کورونه تر وانیدل پس دا جګړه پیل شوې ده. په دې روانه جګړه کې تر تازه ځانی زیانونو پس د مړو شمیر ډېر شو تر رسیدلې. په سیمه کې د جګړې پر وخت له دواړو ډلو تر شپې تو زیات زخمیان شوي. په کورما کې د مقامی خلکو په خبره موبایل سرویس معطل دی او له یوې سیمې بلې ته د تګ راتګ لارې ستونزمنې شوي. کڅو هم شیاسونی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس جنگ دوه ځل ودرول شوی وو خو په لارو کې پر مسافرو خونړي بریدونو د امن ټولې هڅې ناکام کړی. د سدی ځای مشر ملک عبدالعلی خان مشال رډیو ته وای کله چې حکومت کمزور شي نو واک د هر چا خپل شي او اوس چې څوک څه غواړي نو هغه د خپل منشي او اختیار مطابق بوزي. خان زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابیدلو عوامل دادي چې په ټولنیزو رسنیو د کرکې مواد نشر شول او بله د شیو موایدو خلاف ورزي تر کېدلو پس د هغو پښتنه ونشوله.
آیا د حکومت خو دا ذمہ داری جوړیږي چې هغه کې په کوره گرفتاری وکړي جرمانه ولګوي دومره غاړ د میزایلو او درکټلنچر او دزونه کیږي وغه کې ماته چې خلک به ګونو مړ کیږي وغه کې حکومت خاموشي ده نو سره په جرګو خوا کور نه کیږي لکه د حکومت ریټ عام قائم مول په کور دي حکومت نه مدا مطالبه کوو.
په کورما کې پر 13 جولای د 600 ډالر ترمنځ یو موعده شوه چې تر مخه تک را تګلارې به په هر چا کولو ساتل شي او بل دا چې کچرته نخوخه په خرمست شي نو ذاتی حیثیت پر ځای حکومت تب د کاروای مکور کوي خو مقامی مشرانو په خبره تاسیونه شول. بلخوا په دغه ډول ځلې تنظیمي سویلی او نه پولیسو د ریس مخې ترغله البته په خوانه وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو توای دا حقیقت دی چې تر وطن شوی خدا وخت ټولو اول د سیمي امنیت بیرته بحالول دي. توري زیاتوي سیمه ته د جرګي غړي را رسیدلی او هغوی لدواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي او زیاتوي کله چې جنگو دريږي نو بیا به په نورو مسلو خبرې کوي. په کورما کې تر دې مخکې چې کله پر 1 جولای شیا سونی ډلو ترمن جګړه پیل شي وه نو د کمشنر په سرپرستۍ کې لا اورګزو هنګو او کوهاټا ورغلي مشرانو امن موعده په کابلو د سیمې امن بیرته بحال کړي وو. حکومت یو ځل بیا یاد مشران سیمې ته وروستلی خو حقل ته سلو ورځې تریدلو باوجود هغوی د ډزبندې لپاره تر اوسه په شوي مذاکراتو کې کامیاب نشول. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په کورما کې روانې شخړې او انختې دوام لري. په دې اړه باندې په پېښور کې د دغه جنگ ودرولو د پاره او د دې جنگ پر ضد باندې مظاهره شوې ده. زموږ همکار عظمت علي شاپي تفصیل لري.
په کورما کې د شیا او سنی ولسونو ترمنځ لا یوې نه راسي د روانو خطو پر ضد مدني فعالانو او سیاسي غړو د اکتوبر په 9مه احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرچانو د پېښور او اسلام آباد د پریس کلبونو مخې ته د احتجاج پر مهال د حکومت نه د روانو خطو د هواري غوښتنه وکړه. دا د پېښور پریس کلب مخې ته د مظاهرچانو غږونه دي. مظاهره کې شریک د کورمیز د کونکي فات خان مشال ریډیو ته ویل چې ان خطو له عملي سکولونه او کالجونه بندې چې له وجې زده کړې متاثر کیږي.
ډېر ټایم نه خو د څلورمه پنځم ورځ ده چې سکولونه سپتالونه هر څه متاثر دي. مو بچایو سره نه نیټ شته ده نو سره تعلیم کوم دی هغه باندې هر څه نو مو د حکومت خپل مشرانو ته خاص کر سوال کوو کای مو ترا پدی کای غوی ترا پدی ته چوک جنگ دوا کای چوک جنگ غوڑی اغه د لوټ شی بل چې ته د لوټ شی مو ته دالته کور می کې جنگ جګړه ما جوړی پدی ته دالته وډ کو تلیمونه خرابېږي انده سه نور سره وړ وړ وډ کی مړکیږي.
د اکتوبر په 13مه د برا کورمې په خیرالدین کلی کې د لوکمان خیلو دوه تنان د وشتلو پر د عمل کې د سونیانو کورونو تروانولو پس د دواړو ډلو ترمنځ جنگ شروع شوه. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو ځیلي انتظامیه او صحت محکمې تر مخه شل کسان مړه او تر 150 زیات جوبل شوی دي. د پاکستان پیپلز پارټي رفیع الله مشال ریډیو ته ویل که حکومت پر وخت جنگ او درول لپاره ګامونه پورته کړو نو حالات په دومره نه خرابېدل.
د کی زی ایم سی د ډی سی د ای سی د انتظامیا ډیر کمایو په واجی د دې چې هغه پوری تور باندې کنټرول نکو هغه ټیم کې هغه کوم واقعیت شي په غوې اکشن و نه خستو دا هغه د واجی حکومت د حالات دی باری غټ هتیار استعماليږي نو زه ټول پاکستان څوره اداري دی پاکستان څوره ډپارټمنټس دی پاکستان څوره عوام دی د مشال ریډیو په وساتت سره زه د غاک په کوم په پښتنو چې کورم کې یو لوی قتل عام روان دی.
په کورم کې حالات تر خرابېدو پس حکومت موبایل او انټرنیټ سہولت معطل کړې دي او هلته د تګ راتګ لارې تړلې دي. پسیمه کې تعلیمي ادارې هم لیوېونه بندې پرتې دي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو تاج وزیر مشال ریډیو ته وای حکومت دې زر تر زر حل ته ژوند د معمول په لور راولي.
حکومت نه او زه د سپیشل د کورمې علاقې د مشرانو نه د علما نه هلته چې څومره مختلف سټیک هولډر دي اکا سیاسي پارټۍ دي اکا نور تنظیمونه دي پکار دا چې د آلتا لارشي په امن کې کردار ادا کی او روډونه کولاو کی التا دای پخپلا ځان ورسوي او سول حکومت نامون پر پور مطالبه کی چې فورن د لارشي التا دا روډونه ا د امن حالات جوړ کی ماحول دا جوړ کی.
مشال ریډیو په دغړه د ځلنی تنظیمي کنټرول روم سره رابطه اونی ولا خو سوق د شیا سینی ډلو ترمنز پروان شخړو خبرو ته تیار نشول. البته د سیمه ډیپټی کمشنر سیف الاسلام د رسنو سره خبرو پر مهال دومره ویلیو ډیر ضربه د سیمه امنیت بیرته بحال کړی شي. کورمیتا لهنگو اورغزو او کوهاټا د کمشنر په سرپرستی کې مشران ورغلیو او هاوی شیا سنی ډلو سره مذاکرات پیل کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو ته وګي خبري غړی دا زستاسو قربا مجید بابر جما یو بل راپور تاسو په امرا غرو. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې د نام نه یو هدفي وجنو پر ضد پیل شوی درې ورځې جرګه دوام لري. دوی وایي ذکر اغون شوی چې حکومت یې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره ګامونه نه اخلي. دا په داسې حال کې دا چې په دې سیمه کې د هدفي وجنو په ګډون د نام نه نورې پیښې په دوامداره توګه روانې دي. وروستۍ پیښه یې د اکتوبر په شپږویشتمه وشوه چې ناڅرګند وسلوالو دوه زوی کسان په ډزو وجل. حکومت او امنیتي ادارو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نور حال د عمر وزیر په راپور کې.
د بنو جاني خیلو سیمه کې د امنیت ټینګرس غوښتنې په لړ کې درې ورځنۍ جرګه د پرونی اتوار ورځې نه دوام لري. دا له هغې وروسته چې د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جاني خیلو کې ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله او دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک و په هدفی بریدونو کې ووژل. جاني خیلو د تیرې شنبه په ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویه جرګه رابللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړې او کلکه غوښتنه کړې چې حکومت یې دغلته امن ټینګ کړي، که امن نه ورکوي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې پرون لومړۍ ورځ زنه مشران ول کور په کور ګرځېدلی، نن ټول ځوانان مشران را غونډوي تر هغې جرګه کړي تر سو یې چې پریکړه نه وي کړې.
چکیما قومی جرگا در ورده لانشوی دو یگن اول ورده کیم اختتامو شا پا داغا بندوشا چه ده کوم کیما ده سار مشرون دی ورسارا علمون وطن موجود شوی نوی پا پس کوم خفل ماند کشه تینگا وکرلا چه پینزلس کسون علما چه موجود وی و پینزلس مشرون ورسارا سزوانون کمیتی جورا شولا چه داغا وصور علمون دی داور خبروی یگن آباد سورا مشرون دی داور خبروی پکل یک لکاک شو اعلانات کیجی چکلا ټول کوم موجود شي چې موږ مخکې کې ما لیار په چې څو پر موږ د مسلې حل شوی نه وي دلته د امن څه ذمہ داری نه وي دمر پرو موږ دا کیسه دا غته راو نه وي.
د جرګې یو بل ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې جرګه دوام لري، هڅه کړي چې درې ورځو کې پریکړه وکړي.
جرګه خو زمونږ روانه ده، یو ځل پیرا ټول کام راولو ځکه چې دا ټول کام مسله ده. کوشش کوو، محنت کوو چې په دې درې ورځو کې هغه چې کومه پریکړې دي د وطن د ستونزو په حالاتو سره، ځکه چې نور ژوند د تیرولو نه دی، هر ورځ نوې نوې پیښې کیږي او سخت نه سخت پریکړې به کوو. ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډرز دي، کومه ژړه فریاد ته به موږ نور هم سخته وو.
د جاني خیلو دغه جرګې په اړه حکومت انتظامیې لاس نه دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې بنو کې د انتظامی او فوز مشرانو موقف واخلي خو بریالي نشو. د یادې جرګې مشرانو کم وفد هم تر اوسه د انتظامی سره په دې مخه نه دی لیدلی، خو د دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کړي. جاني خیل لکی مروت او خوشا کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جاني خیلو تر دې وړاندې هم 2023 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس لومړی نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړی ول چې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښ ژمنې پس هغه پر لتونه ختم شول. خو جانی خیلوائی چه امنیت ورس تر بلا خراب شوی، وسلوالو فعالیتو نازیاد شوی او جواندی خواندی نده. عمر وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندره جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو خبري غړای دا او تاسو په میو راپور تر راګرځوم د خیبر انتظامی چارواکو د مرستندوی ادارو استادو د اکتوبر 28 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرا راجګل درې اوړوند کلو ته په سلګونه هغه کورنۍ ستنی کړی دي چې کوم ته تر ډیره وخت پورې امنیتی ځواکونو د تګ اجازه نه ورکوله خو اوس ورتلای شي دوی ویلي چې د ستنېدو په وخت سلګ ډیر سامان نه ورکوي خو د بیا به حالې عمل به پکې د جمی نه پس شروع کیږي د تیرا د کډوالو کمیټه یو مشر ویلی چې هلته د ژوند بنیادی اډانه ختم شوی او په کار دا کډوالو ته خیمه او راشنی ورکړل شوی و په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیراکو خیل او راجګال درې او د سراډوند سیمو ته په دې ورستو کې خووشه نه سوه هغه کورنۍ ستنی کړي چې چاته تر اوسه خپل کلیو ته د مختلفو وجوهاتو له امله د تلو اجازه نه و
د 24 ستمبر نه سٹارټ دی تقریبا 900 فیم بستری دی چٹائی چمنگ سامان ورکی ہوتا جنا دا شروع شوی مخکې چکم اپ مئی کې وا هغه شوی دا نور مخکې دا نه دا شوی کنه او هسپتالونه هم پکې فی الحال یا نشته دی اسکولونه هم فی الحال نشته دی نو دا خو صرف یو انټری ورکړه نور خو په جمی نه پس پکې آبادکاری شروع کیږي
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې یو مشر ملک فیض الله جان ویلي چې هلته بنیادی اډانه لمن ځتلې او په کار د حکومت پکې لومړی خلکو ته سہولتونه برابر کړي
خو د زندګۍ سره چې کم شي تعلق ساتي هغه په هغه علاقې کې نشته د تیرا پر روزګال علاقې کې خاص کو حکومت ته چې موږ ته د خیمو د خوراک د اوبو د سړک د ټولو نه ضروري سړک ته چې سړک نه وي خلک به څنګه وخت رہی نو میرا بانی دا وکی چې دا هر څه د مونږ ته بحال کړی شي
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د ریکارډ تر مخه په تیر بدمنه کې د خیبر ضلع نه سبان دی یو لا کورنیو جلوزو کډوالو کیمپ او د خیبر پختونخوا یو شمیر نور برخو ته کړي کړي وي چې په هغه کې خوښه شپږته زره کورنۍ رجستر شوې وي په دې کې د باډي او تیرا میدان زیاتره کډوال په 2018 کې ستانه شوی وو خو د تیرا راجګال کډوال تر اوسه پورې په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په کچک ورونو کې دیره شوی او د ستنېدو لړۍ سږ کال 2023 مارچ میاشت کې شروع شوی د خیبر ضلع د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په تیره بدمنۍ کې څه باندې 20,000 کورونه ویجاړ شوي وو چې په هغې کې یوې اندازې مطابق 11,000 کورنیو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې او په دې لړ کې به د باقي پاتې کورونو سروې هم دوام لري فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
خبر کا ہر زیوی حالات کا ہر ڈول بھی مشالڈو بے طرفا تائید شوی کرا او لومڑی لاس معلومات درکوی لمشال سروسی لخبری نڑی سر پادشی
تسمشال ریڈیو تو وگی اوریدل کو د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو نیولو بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد په اسلام آباد، لاهور، ملتان او کراچۍ کې عورت مارچ تنظیم پرون احتجاجي مظاهره کړي دي. دوی په نگران حکومت سختې نیوکې کړي او ترې غوښتنه کړې ده چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیږلو پرېکړه دي بیرته واخلي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د افغان کډوالو د نیولو او بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد د اکتوبر په 9 د اسلام آباد پریس کلب مخته احتجاجي مظاهره کې په ګڼ شمیر عامو خلکو، میرمنو، مدني فعالانو ګډون وکړ. یاد مظاهره چې عورت مارچ تنظیم را جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو د حکومت نه وغوښتل چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیکلو پریکړه دې بیرته واخلي. د یادې مظاهرې په وخت عورت مارچ وی مشرې انم مشکور بیا مشال ریډیو ته وویل دا وخت په پاکستان کې د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دی. حکومت ته افغان کډوال په زور ونه باسي.
غریب افغانی ہیں، ان پہ جو خوفناک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان کی خواتین کو ہراسا کیا جا رہا ہے.
دعوی پہ غریب افغانانو حکومت کریک ڈاؤن پیل کرے دے، دہاغوئی میرمنی زورول کی گی، دہاغوئی معشوان پہ زندانونو کی اچول کی گی. دا کم قانون دے؟ دا عمل دے سمدستی ودرولشی پہ دا سی حال کی چہ افغانان افغانستان تلی گی چہ حلتا یو حکومت نشتا، حلتا اقتصادی حالت خراب دی، اولستا دا خوراک سخاک سن ملاوی گی او دا خلق جون دا خطر سرا مختے.
وہاں پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
دا اسلام آباد ترسنگ پہ لاہور، ملتان او کراچی کی ہم عورت مارچ تنظیم احتجاجی مظاہری ترسر اکڑی او دا افغانانو پہ نیولو او بیرت افغانستان تپلی گلوی پر حکومت سختی نیوکی وکڑی. پہ کراچی کی دا پریس کلب مخیتا احتجاجی مظاہرہ کی بیا پختونج غورنی غورزنگ، ملی جمہوری غورزنگ غڑو او نورو مدنی فعالانو ہم گڑو نکڑو. مظاہرہ کون کو حکومت لخوا دا افغان کڈوالو سمدستی توگا دا استلو پریکڑا ناسم بللی. دا یادی مظاہرے پہ وقت دا مظاہرے او گڈنوال ایاز خان بیا مشال ریڈیو تو ویل حکومت تے دا افغان کڈوالو زورول باید ودروی.
دا وقت پا پورا پاکستان کی پا افغان کڈوالو باندی چی کم ظلم جبر روان دی او دا دوی چی زبردستی بے دخلی دا دے فیصلہ دی جر تر جر برتا واسطل سی او کم ہریسمنٹ چی روان دی دا ڈیلی پا بنیاد باندی پا دغ دا افغان دغ کڈوالو سرا اور سرا اور سرا چی کم دغ کڈوال دغ وقت پا جیلو کی بندی او دا کم خلقو سرا چی دلتا دغ ظلم روان دی دغ دی جر تر جر بند سی.
پا کراچی کی دا عورت مارچ لخوا تابعی شوی مظاهرې په وخت بیا د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیا مشال ریډیو ته وویل افغان کډوال چې پاکستان کې د مدیر هستی میشتي، هغوی کاروبارونه، کورونه او هر څه لري. د نوموړي په وینا چې حکومت لخوا کډوالو ته ورکړی شوی مهلت د منلو وړ نه دی.
دغی نگران حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دلته د افغان مهاجرین لوی لوی کاروبارونه دي، په کار دی چې دوی وباسي، ها بیا په یو سیستم وباسي. په دغ رنگ د مشکله کا دا مطالبه ده چې په دغ رنگ په زبردستی، په دغ رنگ په ظلم جبر دی په هیڅ صورت نه وباسي.
د عورت مارچ په اعلان بیا په لاهور او ملتان کې هم احتجاجي مظاهری تر سره شوي او مظاهره کوونکو وویل چې د پاکستان نگران حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت د غیر قانونا کډوالو د وتلو لپاره د اکتوبر 1 نیټې مهلت ورکړې دي او ویلي دي د نومبر 1 نیټې وروسته د غیر قانونا کډوالو د ایستلو پلانې حتمی کړې دي. بلخوا ملګرو ملتونو پر پاکستانی حکومت غږ کړي چې هغه کډوال د نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان، د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستان غوښتي چې افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. د پاکستان د نگران حکومت په دې پریکړه بیا ځنی سیاسي او مذهبي ګوندونو هم سختي نیوکې کړي دي. جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو بیرته لیږلو پر حکومتي پریکړه سختي نیوکې کړي او دای د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري UNHCR پوینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغانان میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوس د خبرونو لنډیز د بوریوال کاکړنا ورو.
د خیبر پښتونخوا په کورمکی د فرقیزو نشټو پر مهال د مړو شمیر ډیر شو تر رسیدلې دی. د یادی سیمی پولیس او انزامی چارواکی وای چې په مړو کې زیاتوالی لاغورس راغلی چې تیر شپالر تر لږ لستن نور وجل سوی دی. د دوی پوینا تر شپېتو زیات ټپی سوی دی. د خیبر پښتونخوا د بنو په جانخیلو کې د امن لپاره پیلسوی جرګه دوام لري. د اکتوبر په 9 د پیلسوی د جرګې مشران وایي په 3 ورځو کې به داسې پریکړې وکړي چې ورسره به په سیمه کې امن پر ځای شي. دوی وایي حکومت ورسره په وار وار په لیکلې بڼه ژمنه کړې چې په سیمه کې به امن پر ځای کړي، خو بیا هم هدفي وژني او نورې امنۍ ناامنۍ دوام لري. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کول ته ژمن دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي د خیبر راجګال سیمې ته 900 کورنۍ ستنې کړې دي. د ادارې د خیبر ضلع مشر غنی خان د اکتوبر په 9 مشال راډیو ته وویل چې دا کډوال د تیرا کوکی خیلو او راجګال درې ته ستانه شوي دي. د عورت مارچ په نامه سازمان له پاکستانه د افغان کډوالو د استل کېدو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د اکتوبر په 9 په اسلام آباد، کراچۍ، لاهور او ملتان کې د سوي احتجاجونو پر مهال د پاکستان دا پریکړه غندل سوي چې افغان کډوال په زور لخپل ملک باسي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د نگران حکومت لخوا په ملک کې میشتو قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړل سوي وخت سبا پای ته رسیږي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلي دا د اسرائیل زمواري ده چې په غزه کې د بیګنا خلکو د ژوند ساتنه وکړي. جیک سولیوان دا سرګندونی د اکتوبر پر 9 پر داسې مال کړی دي چې په فلسطین کې د عامو خلکو د وژل کېدو پر ضد احتجاج مخ پر زیاتېدو دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د 12 بجو د خبرونو لنډیز مو د بروال کاکړنا اوریدو د خبرونه په لور راځو او تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي اسرائیل په غزا کې د ملکی وګړو د ساتنې مسولیت لري. له دې سره په یو وخت د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې په غزا کې د اسرائیلو په حملو کې د مرګ جوبلو شمیر د منلو نه دی. په غزې کې چې د حماس په ولکه کې د روغتیایي مسؤولانو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر تر 8000 اوړېدلی دی. تفصیل عصمت ساروان نورو.
جک سلیوان وای اسرائیل مسؤلیت لري چې په غزه کې د ملکی وګړو او د حماس د وسلوالو ترمنځ توپیر وکړي. سلیوان پرون یک شنبه له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې وویل واشنگتن اسرائیل ته د بشری مرستو د محاصرې او د په وینا د ترهګرو او ملکیانو ترمنځ د توپیر کولو په شان سخت مسائل په ګوته کړی دي. لبل خو د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش چې آسیایي هیوادونو ته د سفر په لړ کې نیپال ته رسیدلی پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې په غزه کې د ملکیانو مرشوبلې د منلو نه دي.
په غزه کې وضعیت په خطرناک ډول هر شیبه په لا خرابېدو دی. ډیر خوشینم چې د حملو د درېدو پر ځای چې نړیواله ټولنه د بشري اړتیاو د رسولو په خاطر غوښتنه کوي اسرائیل پوځي عملیات تیز کړي. په غزه کې د مرګجوب شمیر د منلو نه دی.
ګوتریش هم دراز وویل د هغو یرغملو د خوشکېدو غوښتون کوي چې حماس له اسرائیل څخه بیولې دي. د اسرائیل په وینا تر 200 ډیر کسان اوس هم له حماس سره برمته دي. د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې تر 3 اونیو زیات وخت وزي. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې ده روغتیایي چارواکي وایي چې په دې موده کې د اسرائیل په حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 8000 اوښتی دی. د حملې هغه مهال پیل شو چې د حماس وسلوالو د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او وژنې پیل کړې. د اسرائیل په وینا په دې بریدونو کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. لدی سره هم مهاله د فلسطین سره سړي پرون یک شنبه وویل چې د اسرائیل پوز د غزه شهر په مرکز کې د القدس روختون په شاوخوا کې بریدونو ته دوام ورکړ. د ادارې په یو خبر پانه کې ویلي چې اسلامي اردو په قصدي ډول د روختون په شاوخوا کې راکټونه بیشته چې په نتیجه کې طبي کارکونکو او ناروغان مجبور شوي چې له دې ځایه ووځي. ګومان کیږي چې القدس روختون ته 14000 پوځي فلسطینیانو پناه وړي وي چې ونه وژل شي. خو اوس د دې روختون په شاوخوا کې حمله د روختیا د نړیوال سازمان او نورو بشري ادارو اندیشتې پارولې دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوریدونکو د بیان د ازادۍ سازمان فریډم نتورک په 9 اکتوبر په خپل راپور کې ویل دي چې په پاکستان کې د خبريالانو ژوند خوندي نه دی. په راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان 2 کاله پخوا د جرنالستانو د ساتنې قانون پروټیکشن اف جرنالست اند میډیا پروفیشنل اکټ 2023 جوړ کړی دی، خو په ملک کې خبريالان خوندي نه دي او د خطر سره مخ دي. راپور وایي چې دا قانون سم عملي شوی نه دی ځکه په پاکستان کې د خبريالانو زورول، وهل، ټکول او تختول دوام لري. حتی په ملکی په تیرو 2 کلونو کې د دې قانون جوړېدو نه پس 11 خبريالان وجل شوی هم دي. په راپور کې پر ریاستي ادارو هم تور لګول شوی دی چې د خبريالانو په زورولو کې لاس لري او په دوی د دروغ مقدمه جوړوي. نور تفصيل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک په دې راپور کې و.
د بیان د ازادۍ نړیوال سازمان فریډم نتورک ویل دي چې د پاکستان ریاست د ژورنالیستانو او پرسنایو کې د کارکونکو په حفاظت کې ناکام دي. په 9 اکتوبر فریډم نتورک خپل کلنی رپورټ جاری کړو. په هغه کې ویلي چې پاکستان د ایشیا لومړی هیواد دی چې د ژورنالیستانو د ساتنې او حفاظت لپاره قانون جوړ کړی دی، خو دا قانون تر اوسه عملي شوی نه دی. په رپورټ کې ویل شوی چې د ژورنالیستانو خلاف ریاستي او غیر ریاستي خلکو لخوا ګامونه اخیستل کیږي. فریډم نتورک ویلي چې 2 کاله پخوا د سند صوبایي حکومت او بیا د پاکستان مرکزی حکومت د ژورنالیستانو او پرسنایو کې د کارکونکو د حفاظت لپاره قانون جوړ کړ، خو په ملک د ژورنالیستانو زورول، وهل، ټکول، اغوا کول او حتی وژل دوام لري. په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د رپورټ د جری کولو په مقابل مشال رادیو ته وویل
دغه 2 کالو کې تقریبا 11 ژورنالیستان وژل شوی دي او بیا په دغه 2 کالو کې په سند کې کتاسو وره په دغه رپورت کې لیکل شوی چې څومره زیاتو ژورنالیستانو باندې مشکلات پیښ شوي او ورسره په وفاقي حکومت لاندې. نو دغه رپورت نه خو مونږ ته یو خبره راښکاره شوه چې قانون خو جوړ شو لیکن قانون ژورنالیستان محفوظ او نه ساتل. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه حکومت پایچې مرکزی حکومت هم او د سن حکومت هم دغه قانون باندې عمل درآمد شروع کړي.
په رپورت کې ویل شوی چې په تیرو 2 کلونو کې په پاکستان کې د ژورنالیستانو د زورولو 208 وخت پیښې ثبت شوې دي او په دا کې 30% یعنی 93 پیښې صرف په اسلام آباد کې شوې دي. دغه رنګ په سن صوبه کې د ژورنالیستانو د زورولو او په دوی د حملو کولو 55 پیښې ثبت شوې دي چې د ټولو پیښو 22% جوړیږي. په اسلام آباد کې د راولپنډي اسلام آباد یونین اف جرنالست په خواني صدر مبارک زیب خان په دې اړه مشال رادیو ته وویل
دې وخت چې په ملک کې کمالات روان دي نو هغه جرنالستان ته ډېرې مسلې دي. قانون باقی ډرافت جوړ شوی او بیا هغه اکټ پارلیمنت هم شو او هغه هر څه شوي دي خو په هغه امپلیمنټیشن چې دی نو هغه ډېر زیات سلو روان دی. که په دغه حساب سره موږ ګورو نو د حکومت د طرفه هغه ریسپانس ډېر زیات سلو دی. موږ آی دین ګورو چې د جرنالستانو خلاف اکشنز او د هغو خلاف دا سیزونه چې دي هغه د وخت سره ډېر زیاتی پکې روان دي او کمی پکې نه کیږي.
فریډم نتورک خپل رپورټ په 9 اکتوبر خپور کړو. او د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي چې خپل هم یو ژورنالیست دی سورز وړاندې د ژورنالیستانو د یو ډلې سره د خبرو په وخت د ستونزې په حق له ویلی وو
جو مسائل ہیں چاہے وہ اخباری ملازمین کے ہوں چاہے اس طرح کے معاملات.
ژورنالیستانو چې کوم ستونزې د هغه پر ذات تاسو یقین درکوم چې څومره زمونږ وستي خوم ربکو او دا به حل کوو. مونږ منتخب حکومت نه یو. زمونږ حکومت نگران حکومت ته خو قانوني حکومت ته د نگران حکومت مطلب دا هم نه دی چې ژورنالیستان سره د زیاتې کیږي او مونږ د انتظار کوو چې منتخب حکومت براشي او انقلاب براولي. د یو صحافي او استاذو د ورور په هیڅ څه زما په وس کې هغه به کوم. د ژورنالیستانو د ساتنې قانون لاندې یو کمیشن جوړول ضروری دی چې د دوی د شکایتونو او ستونزو پلټنه وکړي. په سند کې دا کمیشن د پخوانی جج جسټس رشید ایرزوی په مشرۍ کې جوړ شوی دی، خو په مرکزي سطح لا تر اوسه دا کمیشن نه دی جوړ شوی. د سند کمیشن هم دفتر، عمله او وسایل نه لري. د سند نه علاوه د پاکستان په نورو صوبو، پنجاب، پښتونخوا او بلوچستان کې د ژورنالیستانو د ساتنې قانون هم نه دی جوړ شوی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، ستاسو پام یو بل راپور ته راغوم. او په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ په اړه د خیبر پښتونخوا د ایجوکیشن مانیټرینګ ادارې په یو راپور کې ویلي چې په تیرو لسو میاشتو کې له 25 زرو زیات استادان غیر حاضر ول. په راپور کې راغلي چې څه د پاسه 3 درجه داسې استادان هم شته چې دندې نه کوي او تنخواګانې اخلي، او 14 زرو نه زیات بیا داسې دي چې په اونۍ کې یو یا دوه ورځې په مستقله توګه رخصتۍ اخلي. بلخوا د مومندو ضلع یو ملک وایي چې په هغه ضلع کې استادانو په خپل داسې نظام جوړ کړی چې په میاشت کې یوه هفته حاضري کوي، خو د سکولونو د نظم صوبایي روایت چې دوی په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ یقیني کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړی دي. نور تفصیل د یو وړې دمې نه پس. د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې د روان 2023 میلادي کال په 13 میاشتو کې د هغه صوبی په سکولونو کې څه د پاسه 25,000 استادان غیر حاضر وو. یادې ادارې د اکتوبر په 20 جاری کړي راپور کې ویلي چې په دغو غیر حاضر استادانو کې څه د پاسه 8,000 هغه دي چې په مستقله توګه او نور هغه په جزوي توګه له دندو غیر حاضر دي. دا چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د معلومولو لپاره څه طریقې کار کارول کیږي، د اکتوبر په 9 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار د ادارې ډیپټي ډایرکټر وقاص احمد د دې پښتنې په جواب کې وای
زموږ مانیټر دی را اٹینډنس ګوري هي مطابق غي چیک کوي یو فزیکلی چې دا ټیچر آیا پریزنت دی کنه دی په کاپی کې په رجسٹر کې د اٹینډنس لګولې دی ور سره اکه وخت کې ور سره غ پرنسپل وغیرہ ټول انوالو دي کړي کې الدو دی هر ورځ یو سکول نه کین کوم چې سکول نه ډیر زیات دی دی ایوری ویک چې دنو روټي روټیشن بیسز باندې چې کوم سکولونه کې دی تر لګي
د راپور لمخه سه د پاسه 3 درجه داسې استادان هم شته چې په کور ناش له دندو تر سره کولو بغیر تنخواګانې اخلي. دا راسته د پاسه 14,000 داسې دي چې په هفته کې یو یا دوه ورځې په مستقله توګه په رخصتۍ وي. د استادانو د غیر حاضرۍ مسله له کلونو کلونو د خیبر پښتونخوا ولس راپورته کړې ده. دا خبره د مومندو د انبار تحصیل د کوتترپ کلي د سرکاري میډل سکول په اړه د هغه سیمې ملک سید ولی شاه هم کوي. دی وایي چې د کلونو نه دغه سکول د استادانو د کمښت سره مخ دی، او زیاتوي چې په مومند او ضلع کې استادانو په سکولونو کې د حاضرۍ لپاره په خپل هفتواره نظام جوړ کړی دی.
اصلي مسائل خو هر تحصیل کې شته، او بیا زموږ په خپل تحصیل کې موږ سره نږدې دغه شان چې کوم بوایز سکول نه دي یا ګرلز سکول نه دي په ټولو کې شته، خو هغوی داسې یو سیستم ځان له جوړ کړی دی استادانو یو سیاره مطلب ځا چلو لس 15 ته ډیوټي کوه لس 15 کومه زموږ سکول باندې خو چې کمی ټیچرانې وي نو یا د ایم بی اے خپل وه یا د ایم این اے خپل وه نو هغې وجه باندې چې دی نو هغوی حاضري نه کوله.
دا چې د استادانو د غیر حاضرۍ یا کمښت له امله د زده کوونکو په تعلیمي استعداد څه اغېز پرېوځي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د ارزونې د ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې 8 میاشتې مخکې د یوې شوې سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د غیر حاضرۍ په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او نورو عواملو له امله د زده کوونکو د استعداد یا وړتیا کچا 50% غورځېدلې ده.
سرکاری سکولونو کې تاسو وایې نو دا غې خو دا د چې تاسو سرکاري رېزالت اوس ته اف اس سی وکړو چې په هغه کې 50% سکولونو دا سي چې دا غې کسان کوالیفای نه کوټېست. د پرایویټ سکولونو حالت دا د چې بورډ کې دا غې خپل ایگزامین رو خپل یو سیستم دی او دا غې کسان یې کې کزار وایي او منګه ته دا غې ایویلیویشن رپورت بیا راشي چې میډیکل کې د سخ کالم افسانه پرچا منګای ته تیار کو غی کی خلکو منګه د 46,000 کسانو ټیسټ واغشتو په 46,000 کې داسې خلک راغی چې نن ته خلکو په غی باندې ډېر به ته هاشه خرچې کړې وې. 1,00,000 روپۍ یو یو کوچینګ اکیډمۍ غشتې وې، پاستلو کې پراتو په ایف سی کې 1,000 نمبر غشتې وې، هلته 50% تمونه غستی.
د تعلیمي ادارو د سار د ادارې د ډیپټ ډایریکټر په خبره دارا پوری د کاروای لپاره د ابتدایي او ثانوي سکولونو د نظم ادارې تاسو ولې ده. مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا د پرایمری او سیکنډري سکولونو د ادارې د ویان فخر عالم نو پختل چې د غیر حاضر او استادانو پاړه د دغه راپور پاړه س د ریزدري نو هغه وای
په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات یعنی 55% سرکاري کارکونکو یوازې د تعلیم څانګې ملازمان دي. په صوبه کې د تعلیم د محکمې د کارکونکو شمیر له 3,00,000 څخه زیات دی چې پکې له 1,15,000 څخه زیات استادان دي. دا ممکنه ده چې د څارونکو د چاپې پر مهال کوم استاد د ناروغۍ یا بیړني ضرورت یا بغیر له پیسو پر رخصتۍ وي یا نور څه وجوهات وي. ظاهره خبره ده چې هغه استاد به د غیر حاضرۍ په زمره کې راځي. خدا د غیر حاضرۍ د یو مستقل رجحان ښکارندوی نه کوي. په راپور کې چې کوم ارقام ورکړل شوی دي د هغې تناسب د 3% څخه زیات نه دی. نو که دې عواملو ته ولیدل شي نو د غیر حاضرۍ تناسب د نشت برابر دی.
د تعلیمي ادارو د ارزونې د صوبایي ادارې ډیپټ ډایریکټر ریاض اکبر وایي چې د روزنې او ښوونې په بهیر کې د استاد او زده کوونکي ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بنیادي حیثیت لري. د نوموړي په خبره د استاد د غیر حاضرۍ په صورت کې دا لړۍ پری شي چې له امله د زده کړو لپاره د زده کوونکي نفسیاتي دلچسپي او اخلاقي ذمواري زوال خواته ځي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پاکستان د نورو صوبو په سیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په سیر ډیګری ورکوي. خو د یو شمیر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نشت برابر دي. دوی وایي د دې یو شمیر وجوهات دي. خو لویه وجه یې د دوی په وینا دا ده چې د تعلیم وزارت د دې پروګرام عملي کولو ته سنجیده نه ده. د کالج د استادانو اتحادیه وایي حکومت کې د دې پروګرام بریالي کېده غواړي، خو دوی غوښتنې د دوی د لارښوونو سره سمې کوي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی، خو د دوی په وینا دا خبره پر ځای ده چې د زده کوونکو د جلبولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی چې په بلوچستان کې ټول 100 کالجونه دي او دا پروګرام په 100 کالجونو کې فعال دی، او د دې پروګرام د پیلولو هدف څه دی؟ راځئ چې وګورو.
د بلوچستان د پښتون مېشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د 4 کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړي توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې 2 ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې 2 انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیگری کالج موجود دی کوم چې د د پوینه د نور زلو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. دویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو رئیس یوازې د بی ای او بی ای سی پر ځای د ای ڈی ایس یا ایسوسیټ ډیگری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. دویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي چونکې دوی کوټي پوری نه سي تلای. کوټه د مور زړه ډیره لري ده یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای نو یقینا پکار دی. خو فلاله په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیگری کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیگری کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د د پوینه دوی ته ممکن نه ده چې د دې ډیگری تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړکی د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی د سیستونز دي چې سترګي اور باندې نسی پټې ده. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خونو چونکې لتا سره د یونیورسټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی لتا سره به سامانو ډکې لیبرټیانی به وی لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی لتا سره به کلاس رومز وی لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهم ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي
چونکه دا اوس یو هایر سټډي دی یو اډوانس سټډي دی دا بی ایس سی کوم دی دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی هغه ایم ایل کړی وی هغه پی ایچ ڈی کړی وی په کالجس کې چې کوم استادان سبق ورته وی هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دی لیکن د دوی تعلیمی معیار هغه نه دی چې دوی لسلرم ل 15 سمستر بعد دوی ته سبق وی.
لوکوټی پر 228 کیلومتر پرته څه باندې 2 لک او 1000 آبادی لرونکي ضلع لورلای دنجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیگری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیگری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمی مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینه د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کم چیز موږ امید وو کم چې یا چا دا پروګرام راړی مطلب د سودی هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیاته یونیورسټي نسته نو د الکان بالخصوص سینجونی سي دي هغه بل هایر ایجوکیشن زه خنه پاته کیږي هغه به بی ایس یعنی ماستر لیول ډیگری چې دغه تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د موږ غو پورا نس.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صبح د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاد دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نستا مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بل خصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال دا به لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر ایسوسیشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سپام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. د ویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي، او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دیل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له هم دی لارې د نقل کولو مخه نیول کیدی شي، او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي، او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلې. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وای.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټول صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډیت ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د صوبې په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دی. مګر زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نه وی نو نه وی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی، او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
دا مشال رادیو ده.